افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ شوي دي. په څو شیبو کې راپورونه در پیژنو. د اکشن به ورځ ده د مرغومي جدي درويشتمه د جنوري 12مه. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات هوا فریل پټلۍ د تلرم فاز لومړی برخې کارونه 80% بشپړ شوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هرات هوا فریل پټلۍ تلرم فاز 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول شوې دي. د ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو کوپوړان د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپل د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وی د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبه پر ورځ په ویلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځنګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. پیلامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر شوی چې د رغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروجنې کارکونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري. په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداری ورکول شوی. دا خبرداری د شنبه پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول شوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اوروجنې کارکونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د 11 کسانو مړینه تایید کړې. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې له څو ورځو راهیسې اور لګېدلې چې تر اوسه څه باندې 140,000 کورونه، اپارتمانونه، سوداګریزې ودانۍ او نور نقلیه وسایط سوځلي. لومړنۍ ارزونې ښیي چې دغې اور لګېدنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولی. د زیان اندازه تر اوسه له 125 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې اټکل شوې ده. د سودان پاوز پرون شنبه ویلی چې مرکزی شهر ود مدینی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی. که دغه اقدام په بریا بشپړ سي، په نږدې 2 کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په ډسمبر میاشت کې نیولی و. که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي. دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 2 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په پاکستان کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پر پرتو خنډونو په 2 ورځنۍ غونډه کې خبرې کیږي چې نن یې 2مه ده، خو طالبان په دې غونډه کې نشته.
کله نو څه خبر سوم، طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډون وکړي. هغه کومه لږ سره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه.
په یو راپور کې اوري،
ډېره کمزوري یم، تر دې عادت څه دي سم ګرځېدای نه
سم. افغانستان کې د خوړو ځواکۍ د زیاتوالي په اړه د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښوولې. هغه افغانان د غرامت غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي د بهرني ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دا هم اوري چې په وروستیو 2 ورځو کې پاکستان کې داسې پېښې شوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونې په 2مه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته شرغلاست ورجو. د خبرونې دراپورونو برخه ته، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول شوي دي. په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبري وسی. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو او فرصتونو د 2 ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبایو سره په خبرو کې ویلي، دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي. صادق خان په دې نسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتلي چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ 8 جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه 2 ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې په لومړۍ ورځ ګډونوالو ته په وینا کې وویل، لا زده کړو د نجونو راګرځول لا روښانه راتلونکي د هغوی محرومول دي. د ناستې ته که څه هم طالبان وربلل شوي، خو د دې ډلې استازو به کې ګډون نه دی کړی. د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محرومې نجونې لاپسې نهیلي کړې دي. نوري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره خبرې کې وویل.
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده، د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یوه د هیلې د راژوندي کېدلو یو څراک و. زه دا هیله مونږ بېرته له لاسه ورکړه. له کله نه څه خبره سوم، تا طالبانو ونه منل چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مېم له لاسه ورکړه. خصوصا د ما لپاره دا بیرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
د انجونو د زده کړو د ملاتړ دوه ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخه یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړې شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې دا هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده. خلیلزاد وړاندې ویلي، کله کله ستاسې دښمن هم ستاسې په حق کې ښه کولای شي. دا خلیلزاد په ټکو د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو بندیزونه غیر اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو د هیواد د راتلونکي پاسیان دي. خو خلیلزاد پر خپل ټویټر د پوښتنې په بڼه ویلي، کله به د طالبانو احساس لرونکي عناصر او نور افغانان د هغه څه په وړاندې ودرېږي چې نوموړي د کندهار ناسمې رهبري شوې پرېکړې بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د دې پخوانی مرکچي په باور دا په افغانانو پورې اړوند ده چې دا ستونزه هواره کړي. پاکستان داسې مهال په اسلامي ټولنه کې د انجونو پر زده کړو د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو طالب واکمنو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترینګلې ښکاري. په خوست کې د پاکستاني هوایي ځواک له بمباری وروسته دا ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې وروستۍ هغه د کونړ په سرکاڼو او دانګام کې د پاکستان لخوا پر ځینو اهدافو د توپونو ډزې وې چې سیمه کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. له دې سربیره په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او ځورول ډېر شوي. تراپورونه پر بنسټ یوازې په تېر یوه اونۍ کې په اسلام آباد کې څه باندې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه کډوال ادعا کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ ځینې غړي له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وژل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي.
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بېوزلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو. دغه سره نور ملګری هم بې ګناه انسانان چې هغه هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او د هغوی سره اوس مرسته شوې وه، خو نورې مرستې ته هم اړتیا لري.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالباري چې د 1998 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دغه راز راغلی چې دغه سرتیرو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي چې ټول نارینه جنګیالي ووژنئ، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد درې ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس سپې یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل وو. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصبا وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هېوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کمه جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه یې په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولی شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روان 2025 لدی کال کې به د 15 کلونو کم عمره خورځوکو ماشومان په شمیر کې 40% زیاتوالی راسي. WFP په خپل تازه راپور کې دغه راز د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خورځواکو میندو په شمیر کې هم پر روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. سنا کاکړ پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په هادي خورځواکي اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 15 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان هادي خورځواکي سره مخ شي چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2025 کال کې به د خورځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپورت یاتوی چې له 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خورځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغۍ لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمېر خورځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خورځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ ویل چې خورځواکې دای نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخو او دیخوا حرکت کوي، مونږ د اطراف بېوزله خلک یو، سم خواړه لکه مکړو.
یوې امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سه ماشوم مې سه پنستا هم ډیر کمزور ده او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سه بيخي سم ما ګرځیدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده. دا ټول د تدی واسې پورې مربوط دي، خواړه سره وخورې دا هو دا سه حال مند نه کیږي سره.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو لمخې خورځواکي دوه ډولونه لري، چې یوې حدا او بلې مزمنه خورځواکي ده. په هر خورځواکي کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خورځواکي بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو لوی څخه محمود ضیا رحیم زی وویل چې خورځواکي ماشومان د دې ترڅنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژرخته کېدای شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو ترڅنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل.
میند باید خپل ماشومان ته تر دوه کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد شپږ میاشتنۍ نه. تنوع د غذایي باید میند په نظر کې ونیسي او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوارځواکۍ د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغېز کوي او ان د دوی د مړینې لامل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وروستیو دوو ورځو کې په پاکستان کې داسې پېښې سوي چې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سکرو د یوه کان د نړېدو په پېښه کې 2 تنه مړه او ځینې نور ټپیان سوي دي. بل لوري ته د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر سوی چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم تفصیل
دا خیبر پختونخوا په کوهات سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې 2 تنه یې وژلي او 40 ټپیان کړي دي. ویل کېږي دا دغه ټریلر موټر بریک خراب وو او موټروانی کنټرول له لاسه ورکړی وو. د کرک په سیمه کې یوې انتظامی ادارې د شنبې په ورځ ویلي پېښه په امبیری کلا کې د انداز پر لویه لار رامنځته شوې ده. د کرک سیمې کمشنر مرستیال د پاکستان جی نیوز ته ویلي دا پېښه د ټریلر د بریک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وژل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. په حوزه ویرښتون کې وی سرچینې د امریکا غاګ ډیبی راډیو ته ویلي د ډیرو ټپیانو روغتیایي حالت نازک او یو شمېر پېښور ته انتقال شوي دي. په یوې بلې پېښې کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړېدو وروسته په دې کان کې یو شمېر کارګر بند پاتې دي. د سکرو د کان کیندونکو د خوندیتوب یوې حکومتي ادارې مشر ورموړس تاسو د راډیو مشال برخې ته ویلي وو تر اوسه یې له 200 بندو پاتې شوو کارګرانو چې ټولې مړې دي یوازې د 4 کارګرو جسدونه راویستي دي. دا دغه چارواکي په خبره د نورو کارګرو د مړو د رایستلو لپاره کار په چټکۍ روان دی. خو د پاکستان د قانونو د کارګرو ټولنې مشر سلطان لالا وایي د کارګرو د جسدونو پر رایستلو کې خپله د کان مزدورانو برخه اخیستې ده. د سلطان لالا په خبره په کان کې د چاودنې له کبله کارګر په کان کې بند پاتې شوي دي. هغه وړاندې مشال راډیو ته ویلي په وژل شوو کارګرانو کې 12 د سوات دي. د بلوچستان د مدنیاتو وزیر میر شعیب نوشروانی په بیان کې ویلي د پېښې په اړه پلټنې روانې دي او د کانونو د قانون د سرغړونو په صورت کې به د کان د مالک پر ضد قانوني اقدام وکړي. له دې وړاندې د جنوري په 9 نیټه د بلوچستان په شمیر نورو کانونو کې په بیلابیلو پېښو کې 3 کارګران وژل شوي او 3 نور ټپیان وو. د قانونو د کارګرو ټولنه وایي حکومت د غفلت او بې پروايي له کبله د غډول پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د قانونو د کارګرو د ټولنې مشر وایي د قانونو د څارنې لپاره د څارونکو کمښت د دې سبب شوی چې د غډول لوی پیښې رامنځته شي. د شمیرو له مخې په 2024 کال کې د بلوچستان په قانونو کې نږدې 400 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وایي استرالیا د هغو پناهغښتونکو حقونه تر پښو لاندې کړي چې د نورو په جزیره کې ساتل کیږي. دغه کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دوی موندنې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. سنا کاکړو نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د ناورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناهغښتونکو د حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یې د کمیټې د پنځشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي موندنې د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د بادي او لوکلونو رئیسې په دې جزیره کې بندیان دي. د دې کمیټې په ټکو استرالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډېری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي په 2013 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې استرالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د هند سمندر کې د استرالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو ترمنځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه ناورو ته پرته له سربرسته لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2013 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هېواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څېړي موندلې چې استرالیا د دې تړون له 2 مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې استرالیا په 2012 او 2013 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې یې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسیدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې استرالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هېواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وایي استرالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنی د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې استرالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول د استرالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
دولت استرالیا میتونه پنداشته شه.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یو فعال شهرزاد اکبر د دې اعلامیې خپرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشور مختلف نگران
کړي. د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقض کېږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډېر بد وضعیت کې ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په دغه جزیره کې له توقیف شویو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غواړي چې خپلو پالیسیو کې زر تزر باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا 2 کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د 10 او 12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې 2 نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا 2 نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا 2 کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په 6 کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام درسره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ دې تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا یم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوي کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونې کښېږدي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې تر څنګ باید د ونو و روزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښېږدي او یې نه روزي، دا معنا ده چې هېڅ یښې نه دي، ځکه چې دا ونې کښېږدي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوي چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوي چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو کو پوړان دي، د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وی د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په لامه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې ډیر غمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبې په ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور پر بنسټ پرون د اوروژنې کارکونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل يم او د لوبو له میدان او نيزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري پخوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شل اوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څلور افغان لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شل اوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمېرل کېږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمېرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا شل زره منډې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافي کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي مینټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شل اوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز مینټور ګمارلی. نو هیله ده چې دغه پاکستانی مینټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا مینټور په توګه ګماري.
تیاد اورانای
د بیلار مرګرس نه ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه قره قره چرس ته مې شیشې ته ختمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان تر 1600 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په یو استولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ اسکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ اسکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهېږي چې په ټکو یې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان میرمنو او نجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د دې خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پرېکړې کلای کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لري وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریزونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
په دغه پریکړه چې د افغانستان په تړاو باندې سوي ده، په دغه باندې باید نظر ثانی وسي او د دې ترڅنګ د خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري ترڅو وکولای شي چې ځینې هیوادونه چې
کرکټ پوسټ سمیع الله هلال بیا آزادی رادیو ته وویل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د آزادی راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 8 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسیدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه، سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې دریم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فرا مسافره لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو لامل لیک څخه پاتې شول او دراتلونکو پړاو لپاره به د لارمندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیگ د غوره ګول وهونکو جایزه د سرخ پوشان خوافی لوبډلې لوبغاړي فرهاد علی زاده ګټلې ده چې 14 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وي چې پرون د مسلمي لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په 8 ګروپونو کې به هر لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بل لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یو مشترک لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې تر څنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له 8 ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د 8 لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړی دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په څلور اساسو انتخاب شوی ده چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه راتیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوی ده، کامیاب شوی ده. همداسې چې هغه لوبغاړی چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او همچنان د 3D هغه کوم لوبغاړی چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کړو، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړی مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې دری ټاپ آرډر لوبغاړی ورکړي، دری مډل آرډر دی، دو وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دو آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دو پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان دری فاسټ بالران پکې ورکول شوی. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئن یم چې انشاءالله دینه بعد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو 15 اوره او سه کال خوشبختانه 500 ورځې لوبه د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دینه بعد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، لسی نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، 4 وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راونډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې ان شاء الله ډېر یو منظم ټیمونه وي او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه د پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هغه دری ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستې ده. په یو ولایت کې لس آل راونډران پرفارمنس کړی ده، هغه که په فاست بالینګ بخش کې، هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاست بالینګ آل راونډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي، یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس ټیمونه جوړ شوی ده، کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وای چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده زولې پکې نه راغلی هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی چې شی لیکلی ده
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلي دي چې سږ کال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شو که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته اکاډمیانې نشته یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو ډیر خلک پکې ناکام شو نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادوم چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و مثال که هغه په بالینګ بخش کې که هغه په بیټنګ بخش کې هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و هغوی ټول په ټیمونو کې راغی تیر دوه کالو کې درته وایم سه کال چون مونږ هغه تجربه کو هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټس باندې هغه په سیستم نه پوهېدو هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو هغه خدای وکړي چې لس زره منظم کړي هغه گنجایش نشته یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه و معیار او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دي شپاړس اشاریه پنځه نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته چا چې پاس کړې ده پرفارمنس یې صحیح ده هغه په سل فیصده ټیم ته راغله دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوز زون ده په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړي یو فیل کړي یا تا خبره چې مثال پنځه نارانی دا ټول فیل کړي نو دینه دغه کوم هلمند دی مثال قنداری نور ولایت دی په ریجن کې چې حسابيږي نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوې ده یعنی د سنه ده چې یو ریجن نه بل ریجن ته لوباري ورکول سوې ده دا ځل دا یو ډیر خکار شو د کرکټ دی رشد لپاره د کرکټ دی تقویت لپاره یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریجن کې ده یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه می نو په خپل ریجن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولاتونو کې هغه ځین پلیر ورته ورکول سوې ده خو د بل ریجن نه ورته نه ورکول سوې ده د دوی ټیم خپل ریجن کې پوره سوې ده د دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ 1 نه را په دی خو هر لوب ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده ترتیب شوی ده چې هر تیم څلور میچ لري یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه تیم لري په پنځه تیمونو کې څلور میچ کوي هر یو بل سره میچونه کوي نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي یا کوم کسان چې په سکواډ کې ده نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی د هغه ورکول کیږي هغې نه بعد دوی ته رست ورکول کیږي یا کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده کرکټ تیز ده نو په دې ته یو بل دغه مضافه شوې ده چې دا د لوبغاړو دپاره هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي په دغه اساس باندې دوی مثال باید خپل لوبه جاري وساتي اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي نو هغه کم از کم دې چې رنس کوي د رنس په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه ویا نه پورته وساتي او په ګریډ ټو کې البته دا لوبیز شرایط ده یو بالر که غواړي ویکټ یې اخلي پرفارمنس یې ښه نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په ګریټو کې داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په 15 ویا سټرایګریډ باندې لوبونه کی نو چاغه خ پرفارمنس کې هغه پات کیږي پاس لیول ته نشي راتلی ځکه نن سبا کرکټ موډرن دا تیز ده نو باید موږ ډومیسټک باید په مغه معیار باندې آماده شي امر سی بالر نو په پلینګ 11 کې په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبي مثال په هر تیم کې ما مخ کې اډونه وکړي چې دوا آل راونډر دی پکې یو سپیننګ آل راونډر دی یو فاست بالینګ آل راونډر کې چې ته دوی دوا آل راونډر لوبي په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبي چې دغه دی بالینګ کوټه باید دکې چې مخ کې خود سه وو چې مثال پارت ټایمر راتو باتا ور وکا نه ور وکا نو دې د پاره لوبي شرایط جهات شو ترسو هر لوبغاړي ته په خپل ځای په خپل پوزیشن په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکل وچ کوم سے زور رکھے او غزور نہ نشی وبکو
چارج نہ ورس اعصاب میں ملت خراب شو او سلام کم شو
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشی کی ارتباط دی محیط نہ قطع کی گی
احتیاط د زنج غورین ل پارا بوختیا پیدا کړی مطالعه او ورزش وکړی او نو مهارتون او کسبونه زده کړی
که څه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیګ پړاو سیالۍ لا هم نه دي بشپړې خو د پایلوبې دوه لوبډلې معلومې شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبیږي استرالیا له هندوستان سره د بارډر گواسکر په 15 ټیسټ سیالیو کې تر سخت مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولی دی یادې لوبډلې وکړې شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندوستان لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې یادې لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلي افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته یې وګټلې 3 وبایللې یو یې مساوي کړه او په دې سره یې د نمرو مجموعه 100 ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې 9.5 دی استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي 4 بایللې دي 2 مساوي کړې دي د نمرو مجموعه 113 ته خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 دی په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام نیوزیلند په 4 سریلانکا په 5 انګلستان په 6 بنگلاديش په 8 پاکستان په 8 او ویسټ انډیز په 9 مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغاله د پایلوبې لپاره غوره شوی دی
ورزش مو له احتیاط لري ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو تاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د وی لوبډلې لوبډل مشر دی او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوب کوي ټول سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي او ګډونواله لوبډلې شپږ دي چې د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل د سوداګرو لوري اخستل شوې دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ډربن سپر جاینټ پریټوریا کیپیټل پارال رویلز او جوبرګ سپر کینګز لوبډلې ګډون لري راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی هغه به د روان لیګ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډله کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوب کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوي دي خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروټوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډله کې لوبیږي د ورته چې د سویلي افریقا شلوریز لیگ به د فبروري په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریزو لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوب کی څو مهمې سیالۍ هم تر سره کړې دي. وقار سلام خیل ټول ټال 15 سیالۍ تر سره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په پای ته رسیدو سره د دې ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس څلرویش